احمد شبریم دا سازی راډو د شپږ بجې د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه اسرائیل د ایران د ننه نن پوځي اهداف په نښه کړی دي په پلازمینه تهران کې چاودنې اوریدل شوې دي عراق په خپل خاور کې ټولې الوتنې ځنډولې دي او په سوریه کې هم اسرائیلي الوتکو پوځي اهداف په نښه کړی دي وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکو چین اعلان کړی چې له روانې ډسمبر میاشتې څخه به دا هېواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هېوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل هغه څرګنده کړه چې دا پرېکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي د دفتر په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د درې واړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي افغان عبدالیان لوبډلی د هند الف لوبډلی ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده د افغانستان الف لوبډلی تیر ماښام د عمان په کوربه توپ د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالي لوبډلی ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه لوبه افغان عبدالیانو په توپخانه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان یې هند ته د 206 منډو هدف وټاکه د هند الف لوبډلی د هدف په تعقیب 106 اتیا منډې وکړې او و لوبغاړی له لاسه ورکړل دا لومړی چل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي د جام پایلوبه به د یکشنبې په ورځ د سریلانکا د الف او عبدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي د روسیې یو بی پیلوټ الوتکه پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د استونګ پر یوه ودانۍ ولګېده د کیف د پوځي ادارې مشر سیټي پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلې اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شوی د دې برید په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته خو د ښاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسېدلي دي د کیف شاروال بیتالی کلچکو پر تلګرام شبکې لیکلي دي چې اور د دې لوړې ودانۍ په وروستي پوړ کې ولګېد له دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ښخولي وو د سربیا ولسمشر وایي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد غړیتوب او د هدف ته د رسېدو هڅې خورا مهمې دي الکساندر ووچچ دا څرګندونې پرون د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا فان دیر لین سره لکتنې وروسته وکړې ښاغلی ووچچ په بلګراد کې له میرمن فان دیر لین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اروپایي کمیسیون مشر له سربیا څخه وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له اعلامیو سره دې ځان تر دې زیات برابر کړي سربیا له روسیې سره نږدې اړیکې لري او پر اوکراین د یرغل له کبله پر ماسکو د نړیوالو بندیزونو له عملي کولو څخه یې ډډه کړې ده خو ولسمشر ووچچ تیره اونۍ د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې په غونډه کې د ګډون لپاره د ولسمشر پوتین غوښتنه رد کړې وه ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل د برید په اړه تاسو جزئیات درکړو چین شمنه وکړه چې د افغانستان له صادراتو به مالیه نه اخلي
چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسوه میلیون ډالر ته رسیدلې وي ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي
د کندهار د شورندام د صنعتي پارک د برېښنا ستونزه
ما یو په نامه برقي د مخکې له کجکۍ چې واغلی څومره د مخ لیر ساته اوس ټول ښار ته څلور ساعته پر شویر کې موږ ته دوله ساعته پر شویر
په اورسګان کې
دغه یو راوړل نه نه شابه ست خپل واسه نه 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 ما وخت ته کېره
باد د ترن کوټا ستوګن د کرکټ د معیاري لوبغاړي غوښتنه کوي دوی وایي د کرکټ مینوال زیات دي او یو مناسب میدان هم د دې لپاره نه لري
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پیل کې به د ایران مسلې ته مخه کړو. د ایران او سوریې په پلازمینو کې لوی چاودنې اورېدل شوې دي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیل د توغندیو برید کړی و. هغه وخت اسرائیل ویلي و چې خپل غچ به اخلي. د ایران دولتي تلویزیون ویل چې د تهران شاوخوا څو سترې چاودنې اورېدل شوې دي. د تهران یو اوسیدونکي چې د نوم نه اخیستو په شرط خبرې کولې، اسوشیټډ پرس اژانس ته ویل چې لږ تر لږه اووه چاودنې اورېدلې دي. د ایران دولتي تلویزیون د تهران شاوخوا د شپږو چاودنو خبر ورکړی دی، پرته له دې چې سیمې مشخص کړي. نیمه دولتي ایراني رسنیو ویلي دي چې تهران ته څیرمه په کراچ ښار کې هم چاودنې اورېدل شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې په شیراز کې هم د چاودنو شخ اورېدل شوی دی. د اسرائیل دفاعي ځواکونو وویل چې د دوی پوځ دقیق بریدونه کوي. د اسرائیل پوځ په بیان کې وویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسږ کال اکتوبر لومې را پدې خو په پرله پسې ډول په اسرائیلیانو بریدونه کوي، چې په دغه کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکي واد په څیر حق لري چې ځواب ورکړي. د اسرائیل دفاع وزیر تیر اونۍ دومره ویلي وو چې د په وینا دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به پرې کړي. سی این این تلویزیون د سپین ماڼۍ د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن په دې برید کې لاس نه لري. سی این این تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دي په نقشه کړي. د ایران نیمه دولتي فارس اژانس ویلي دي چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه سوي دي. تر اوسه د تلفاتو او اووشتو ورانیو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت وی سرچینې بی بی سی ته وویل چې متحده ایالاتونه پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې متحده ایالاتونو مشارکت نه ده کړی، خو دې سرچینې ویلي دي چې واشنگتن وار له مخې د اسرائیل له بریده خبر شوی و. بل لور ته عراق په خپلو ټولو هوایي ډګرونو کې الوتنې وځنډولې. د سوریې دولتي خبري اژانس بیا یا سنا بیا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریې په مرکزی او جنوبي سیمو کې یو شمېر پوځي تاسیسات په نقشه کړی دي. سنا په پلازمینه دمشق او شاوخوا کې هم د چاودنو خبر ورکړی. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې له ایران سره تړلې اهداف په نقشه کوي، خو د پروسږ کال اکتوبر لومې را په دې خوا چې حماس ډلې د اسرائیل دننه حمله وکړه، د سوریې په خاوره کې د اسرائیل حملو زور اخیسته. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. پر ایران د اسرائیل د برید په اړه مو کار څه تاسو جزئیات ترلاسه کړل په خبرونه کې به وړاندې له تاسو سره شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه. چین ژمنه کړې ده چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نه اخلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان لاسازو سره د درې وړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز ته جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یو غونډه کې برخه واخلي. تفصیل په دې راپور کې
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی هیوادو له ډلې تر ټولو لږ پرمختللی دی، د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواوو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولي، خو په عین حال کې وایي دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زمونږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زمونږ سوداګري شاید شپږ وسوه میلیون ډالر ته رسیدلی وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي پنځه نوي سلنه واردات ده. ولې د هغه لپاره باید موږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
له دې پریکړې یوه ورځ مخکې پا په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د 1.5% زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او هر بل هیواد سره ګټور ده په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کولو لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او باصلاحیت دولت شتون ولري چې په بین المللي محافلو کې کچیرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا خودلی دی چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي لکه په میانمار کې په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لالارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکو کې په دې اړه د باس لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر دا هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لارې چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د اوکران په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د ګډون په اړه خبرداري ورکړه. شاغلی زیلنسکی ویلي دی چې روسیه غواړي تر سبا پورې د شمالي کوریا سرتیري په اوکران کې ځای پر ځای کړي. روسیه په دې اړه راپورونه نه تایید کړي او نه یې رد کړي دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیه غواړي د روانې یکشنبه تر ورځې چې د اکتوبر 28مه نیټه ده د شمالي کوریا پوځي ځواکونه په اوکراین کې دیره کړي. ښاغلی زیلنسکی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د استخباراتي سرچینو په حواله تمه ده د شمالي کوریا د ځواکونو لومړۍ ډلګۍ د اکتوبر د 28مه او 28مه ترمنځ د جګړې سیمې ته واستول شي. هغه ویلي دا اقدام ښایي چې روسیه په ښکاره د جګړې پراخول غواړي. زیلنسکی پر روسیې او شمالي کوریا د اغیزمن نړیوال فشار غوښتنه وکړه څو په نتیجه کې دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو د مصوبو منلو ته اړ شي. نوموړی زیاتوي نړۍ د روسیې اصلي نیت چې د ده په وینا د جګړې دوام دی په څرګندویني. زیلنسکی ټینګار کوي چې په همدې دلیل د نړۍ د مشرانو لخوا یو اصولي او قطعي غبرګون اړین دی. د اوکراین پوځي استخباراتو تیره پنجشنبه اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو حضور لیدلای دی. د اعلان له مخې د دې ځواکونو لومړنۍ ډلګۍ د اکتوبر په 28مه هلته ځای پر ځای شوې دي. له دې مخکې متحدو ایالتونو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا 3000 پوځیان روسیې ته رسېدلي دي. په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن وویل روسیې ته د سرتیرو استول د پیونګیانګ لخوا مسکو ته د وسلو له استولو وروسته بل اقدام دی. اوستن زیاته کړه چې شنون کې د وضعیت ارزونه کوي او یادونه یې وکړه چې پیونګیانګ ښایي له روسیې سره د مستقیمې مرستې له کبله له عواقبو سره مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ساتلایت د هغو تصویرونو په اړه چې په روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو حضور ښیي د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه راپورونه نه تایید او نه رد کړل. اوکراینی ځواکونو په 13 اگست میاشت کې له روسیې سره په ګډ سرحد کې په کورسک سیمه کې پراخ عملیات وکړل او ځینې سیمې ونیولې. کیف وایي له دې سیمو د روسیې د حملو پر وړاندې د حایل په توګه کار اخلي. په عین حال کې د اوکراین سیمه ییزو چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په دوو سیمو کې د روسیې حملو شپږ کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د دونیتسک د ختیځې سیمې والي وادیم فلاشکین وویل روسي سرتیرو پر یوه پوسته خانه برید وکړ چې په نتیجه کې دوه تنه مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د خرسون د جنوبي سیمې والي الکساندر پروکودین پر ټلګرام چینل لیکلی دی چې پر اوو ویشتو سیمو له هغې ډلې پر خرسون ښار د روسیې په حملو کې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. پروکودین زیاتوي چې د روسیې پوځ د سیمې مهم تاسیسات، مخابراتي ستنې او د استوګنې سیمې په نښه کړې دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشره او د راتلونکو انتخاباتو کاندیده کاملا هارس پر ایران د اسرائیل له بریده خبره شوې او رویټرز آژانس څرګندوي چې اغلی هارس تحولات له نشتې څاري. الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رای ورکوي، د دوی رای په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکي جمهور رئیس انتخابوي. الیکټرال کالج څنګه کار کوي؟ سفی الله سانکسی راپور لري.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورځي، خدای یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانلډ ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازې کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونو ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمیره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ کچیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استاجو په برابر الیکتوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازي لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازي لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 18 برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوی کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوی. څوک د ټاکنیز پلاوی غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نور هم ډانلډ ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 270 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېر رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډانلډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي: د ایران په اړه تازه خبر داده چې د اسرائیل پوځي راډیو خبر ورکړ چې د دوی حمله په ایران باندې لا هم روان دي او د ایران مرکز تهران ویشتل دی. له عراق بیا دا خبر لرو چې د عراق سیمه ایز چارواکي د دغه هیواد په شمال کې د صلاح الدین له ولایت خبر ورکوي چې هلته د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي، خو تر اوسه معلومات نشته چې د دې چاودنو علت څه دی. روزګان ته ورسو، د روزګان کرکټ لوبغاړي له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د لوبو میدانونه جوړ کړي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د لسګونو رسمي کرکټ ټیمونو سره سره د لوبو لپاره مناسب میدان نشته. جزئیات په دې راپور کې.
دا روزګانی کرکټران دي چې د خلکو په شاړو مځکو کې د لوبو لپاره د مناسب میدان نشتوالي له امله په لوبو رحیم الله په روزګان کې د کرکټ یو لوبغاړی دی. وایي د لوبو لپاره هیڅ رسمي میدان نه لري او اړ دي چې په شاړو مځکو کې لوبي وکړي.
دا زموږ میدانونه چې ډېر زیات خراب دي، ګرده سرې ډبرې دي، فیلډینګ ډېر زیات نه پکې کېږي، بل پرې وخوا لوړسې ده پر بله خوا ځي.
عبدالخالق چې د کرکټ بل لوبغاړی دی وایي هره ورځ د ټپونو او زیاتو زیانونو له ویرې سره مخ دي کله چې لوبه کوي.
د ټول روزګان د ځوانانو غوښتنې دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو دانه میدان لرو، هغه چې ته لیدونکو دا ټول کتونکو ولیدې شګې لري، موږ بیا په کسان ورته درولې چې دا شګې مونږ ټولې کړې دي، خو هغه سربېره بیا هم نه پاکېږي. نو د ولسوالۍ کسان چې دلته راځي یا نور کسان، موږ ټورنمنټونه جوړوو. د میدان نه لرو چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه، د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
نکیب الله وایي ډېر ځوانان کرکټ ته لیوالتیا لري، خود مناسب میدان نشتونی د پرمختګ مخه نیولې ده.
دا خوشمره منه دونه زحمت باسه په دغه مړه د خپل شوکه سا غواړ چې خپل کې پنړیوال لوبي کې منه ځنی خلک غواړي چې مشکله غواړي چې منه اوس لوبي وکړو، او موږ چې په دې شګو کې بازی کو خاص د مړه شوک په خاطر موږ ډیر منه ډیر مين اوسه لوبو.
شي پیولا چې د کرکټ د وی لوبډلې مشر دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې رزګانی ځوانان ډیر استعداد لري، خو د ځای نشتون د دې پرمختګ محدود کړی دی.
نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیوال لوب ته د لارې پیدا کړي. کنه موږ د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کړي، موږ ته شان راکړي، موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو مو دي بیا چار ځای ورسو الته موږ پرې جمنه باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه عام خاص لپاره په دغه کې ټورنمنټونه ورته جوړیږي چې میدانونه د انتخاب څخه دغه موږ د کرکټ بورډ سره دغه غوښتنه ده.
د دې ترڅنګ د روزګان نور عام اوسیدونکي هم وايي کرکټ د ځوانانو لپاره د روغتیا او سالمي بوختیا لپاره ډیر ښه دی. دوی د کرکټ بورډ نه غواړي چې روزګان ته پاملرنه وکړي او د لوبو لپاره رسمي میدان جوړ کړي. محمد کریم او شاولی د ترینکوټ اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
او دا ځوانان باید چې موږ تشویق کړو، دا باید ځوانان باید چې موږ دې ته تشویق کړو چې دلته کرکټ، دلته فوټبال، دلته مکتب، دلته مدرسه، دلته سنټر، دلته درس، دې ته تشویق نشي چې دلته عمل وکړه، دلته بد اخلاق خبرې وکړه، د دې سره بیا ځای خبرې وکړه، د دې سره کنځل وکړه، د دې سره وکړه، د دې سره دا وکړه.
ریات یو معیاري میدان ته لرو، ځکه داسې میدان ته چې وستل ته داسې ډبرې دي نو لوبغاړي ډېر پستونځو کې دي، هغه پښه خوږیږي، زغاریږي، لاسی خوږیږي، نو دسی لوب نش کولای لکه پر یو چمن باندې.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین هم د لوبغاړو ستونزي منی، خوای د لوبغاړو ستونزي له مرکزی ادارې سره شریکی کړی دی. د یادې ادارې مشر خیر الله افغان وایي مرکزی ادارې ورسره ژمنه کړې ده چې په دغه ولایت کې به یو لوبغالي جوړوي. د اورزګان د کرکټ لوبغاړي او عام خلک له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزو ته پام وکړي او په دې ولایت کې د کرکټ لپاره مناسب میدان جوړ کړي. دی وایي د مناسب ځای نشتون د ځوانانو د پرمختګ مخه نیولې ده، او که د لوبو لپاره سم میدانونه برابر سي نه یوازې دا چې د کرکټ د پرمختګ لامل به وګرځي، بلکې ځوانان به له ناواړه کړنو هم وژغوري.
facebook.com/azadiradio
په کندهار کې صنعتکاران د بریښنا د کمښت شکایت لري. د دوی په وینا له کلونو تیرېدو وروسته له هم د کندهار په صنعتي پارک کې دایمي بریښنا نشته چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کندهار صنعت او معدن خونی مسولین وای چې د صنعتکارانو د برښنا سونځې څوزله د طالبانو له حکومت سره شریکه کړي، خو تر اوسه د دې سونځې د حل لپاره کوم اقدام نه دی شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار ښار په ختیځ کې موقعیت لري، لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډیری د عمومي برېښنا پر ځای له برقي جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغېزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسېدلې دي. محمد قاسم چې د پایپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی، وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل سوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد موږ خطا باسي، دا ټول په دې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټولو بیا کندهار زبر شوی دي. نور ولایتو کې د نور خارج سبرکونو تراله ایران ته د ایران سره راځي، مثلا مزارې او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای سبرکونه راځي، مګر کندهار تر ټولو پاس پاته دي. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې لادلته یو سولر یو څو تختې کښې شولې، او هغه چې برق عمومي ور نه کېدی برق نه تولیدی، نو هغه هم بس یو خطای ستودی. او کندهار تر ټولو پاس پاته دي. تاسو وینئ داسې اوس وګورئ، د مرغۍ دانې فابریکه وه، د اوس لاړه انتقال شوه په اوسپونو مخاطب.
د کندهار د برېښنا یوازنۍ سرچینه د کجکي بند دی، خو دغه بند یوازې د کال په لومړیو څلور یا پنځو میاشتو کې څلوروي ساعته د برېښنا تولید وړتیا لري. د دې مودې وروسته د اوبو د کمښت له امله برېښنا کمه او محدوده کیږي، چې د کندهار ښار او صنعتي پارک برېښنا له نوبتي ویش سره مخ ده. اجي محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې دوه ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغېز لري او صنعتکاران د خپلو تولیداتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برق دی، د مخ کلا کجکی چې واغه لا یو څو وایو څو مرد مخ څلور ساعته، اوس ټول ښار ته څلور ساعته پارچوي ورکي، موږ ته دوله ساعته پارچوي ورکي. دوله ساعته موږ برق لرو، هغه هم په دا دوله ساعته کې اتلس وار ځي او راځي، ځي او راځي. برق نشته، برق ما په نامه برق دی، اوس د جنریټر چالان دی، برق نشته. چې راشي هم یو دوه دقیقې درې دقیقې راشي، هغه زموږ ته در ګټه تاوان زیات، ځکه چې پی پراوتلی کار شروع د کار په مابین چې وقفه ورکړي، هغه پی بیا غورځې کرشته، بیا غورځې سکریپت، بیا غورځې، بیا به نوي مال ډینموګانې سوځي، نور تاوانونه راته رسي، در ګټه تاوان زیات.
د پخوانی جمهوری حکومت په وروستیو کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټ سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې تمه وه د برېښنا ستونزه تر یوه حده راکمه کړي، خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولي او وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقل ډول فعالیت نسي کولای. صنعتکاران دغه راز وایي چې له کجکي بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلی لې ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټۍ له امله پرې کیږي. اجي محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسؤل دی، وایي د برېښنا د پرله پسې قطع له امله صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حاکم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کېږي، ځکه د صنعت لپاره هغه اولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نشي تلای، او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نشي تلای، ځکه کوم مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکي څخه تر دورایي پورې دا لین چې دی د ضعیفه دی، او بل په کجکي ولسوالۍ کې ډېر غیر منظم دا ترانسفارمر دی. هر ګړۍ چې یو شاټي راځي ټول هلمند او کندهار برېښنا قطع کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوسمهال د لین غځولو چارې تر غزنی پورې رسېدلې باید په چټکۍ سره تر کندهاره وغځول سي. د صنعتکارانو په وینا وارداتي برېښنا کولی سي د کجکي د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوې پوره کړي. سید سرور امانی چې د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر دی، وایي د طالبانو له حکومت په دې برخه کې تعقیبي غوښتنې کړې دي او تمه لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټک شي.
د کندهار صنعت ټکنې دي، عمده علت یې د برېښنا نشتون دی یا کم شتون دی. موږ دا ستونزه په وار وار اته د مشرتابه مقام ته لا هم داستون زر رسیدلې ده د دې پروژې جریان لري ترڅو کندهار ته برق راوړسي. موږ د 1500 ولټ د شبکې پرانستنه پروسه شکال وکړل دی ویل چې په نو میاشت کې به دا شبکه تکمیلیږي. دغه څخه اوس هم چې موږ کار ته ګورو دا کار لا 50% نه دی تکمیل.
د کندهار صنعت او معدن خونی د معلوماتو لمخې دا محل په دغه ولایت کې 100 تولیدي فابریکې فعالیت لري چې ډول ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي تولیدوي. صنعتکاران وایي که چیرې دوی ته منظمه برېښنا ورکړل سي نو د تولیداتو زیاتېدو ترڅنګ خلکو ته د کار فرصتونه هم برابرېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د برېښنا ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو